شي اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ د آزاد نظم یعنی د پښتو شاعری کې د آزاد نظم په اړه معلومات درکو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو که د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې تاسو ډیر په صفاتو کې د مشال خبرونه اوریدئ شئ، او دغه سی تاسو که د مشال ریډیو فیسبوک لایک کړئ نوی نو لایک یې کې فالو یې کې تاسو ته ډیر خولي او تازه ویډیوګان ملاویږي په هر موضوع باندې، او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو لایک یې هلته ډیر خوندور موضوعات باندې مونږ تاسو ته پر ویډیو تیارو، او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم شته تاسو ته کې لند لند خبرونه یعنی تاسو چې هر چرته یې د سیمه او د نړۍ د حال نه به هر وخت تاسو خبر اوسئ، او دغه سیده مشال ریډیو د واتس اپ ترڅنګ ټوئیټر هم دی او ورسره انستګرام هم دی. نو اوس تاسو بیا یو د هغه پروګرام په طرف چې تاسو په سر کې مونږ وی چې دا د آزاد نظم په حواله سره دی. په پښتو شاعری کې غزل هم شته، رباعی هم شته، دی ټپه هم پکې شته، دی چاربیت هم پکې شته، دی خو آزاد نظم هم د پښتو د شاعری یو برخه ده. آزاد نظم څنګه جوړیږي؟ دا د کله نه دا روایت راغلی دی په پښتو شاعری کې؟ زمونږ خبریال راشد خټک په دې اړه باندې د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا پروګرام یې په باندې تیار کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
په پښتو ادب کې د نورو ډیرو موضوعاتو په شان د آزاد شعر موضوع هم تر اوسه حل طلب ده. ځنې کره کتونکي وایي چې د دې ریښه په اولسي ادب کې ده او ډیر پخوانی دی. نور ادب پوهان وایي چې نوی آزاد شعر په 1910 یا 1950 کې لیکل شوی دی. ځنې بیا لیکلې بڼه هم د بایزید پیر روحان خیرالبیان او د هغه په ځواب کې د اخوند دروازا لیکل شوی محزن ته رسوي. اخوند دروازا یو ځای خپله هم ویلي دي چې بایزید شعرونه کول ځکه ما هم شعرونه وکړل، یعنی هغه خپل مسجع نصر ته شعر وی. آزاد شعر د ردیف، کافی او یو بهر د بندیزونو نه آزاد وی، خو وزن، ردم او موسیقي لري. په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر په اړه هم نقادان او سړنکاران په یوه خوله نه دي. څوک ارباب هدایت الله، څوک مراد شینواری، څوک ایوب صابر او څوک عثمانزی د آزاد شعر لومړی لیکونکي ګڼي. خو لطیف وهمي هم دا ولرله چې لومړی آزاد شعر په پښتو کې هغه لیکلی دی. د ادب استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل مناسب ګڼي. هغه په دې هکله مشال رډیو ته وویل،
پښتو ادب کې مراد شینواری یا لطیف فهمی یا بل څوک د آزاد نظم په حق لا دا دعوه کوي چې دا مونږ لیکلې دي، نو په دې حق لا حتمی خبره نشي کېدلی. البته دا یو حقیقت دی چې ایوب صابر د آزاد نظم یو ستر مبارز داسې وخت کې پاتې شوی دی چې د پښتو ډیرو مستندو شاعرانو د آزاد نظم مخالفت کولو، او بیا وروستو ټولو دا حقیقت ومنلو چې په آزاد نظم کې تن آسانی نشته. دا ټیک ده چې قافیه بندی نه شاعر بې غمه وي، ولې ردم او غنایت پکې وي. تاسو به زموږ د سندرغاړو په آوازونو ډیر خواږه خواږه آزاد نظمونه اوریدلي وي. اصل خبره ده پیغام ده چې ته خپلې ټولنې ته څه پیغام ورکول غواړې. آزاد نظم آزاد ضروري، ولې شعریت لري. هر څوک نشي کولی چې هغه آزاد نظم ولیکي. زما خپله څېړنه دا ده چې د آزاد نظم جرړې زموږ په فوکلور کې موجودې دي، چې کله د یو سنف موږ سره نمونه شته، مثال لرو، نو بیا به څنګه موږ ومنو چې آزاد نظم باندې پلانکی دی. زه د ماشومانو یو فوکلور درته وړاندې کوم. یا خدایه شینی کې د شنه غویو وتونی کې، اوسپنه توده کې، پیرنګړه پې ورته کې. تاسو اوس دې ته خیال وکړئ، یا خدای شینی کې دا شپږ چپې، د شنه غویې پتونی کې دا اته چپې، اوسپنه توده کې دا شپږ چپې، پیرنګړه پې ورته کې دا اته چپې. نو دغه ګوره دې کې اوس ښه مزیدار ردم شته. دغسې زمونږ په خاص موقعو چې ماشومان دا وایي، زمونږ د یو دود دستور عکاسي هم کوي. دغسې موږ سره ټپه هم شته چې د آزاد نظم یو ښه نعم البدل دی. او اوس خو په پښتو کې نثري نظمونه هم لیکل کېږي چې پکې ډېر ښه پیغام موجود وي.
پیر محمد کاروان چې د غزل سره سره په آزاد شعر لیکلو کې هم لوی نوم لري او ځینې آزاد شعرونه د غزل غوندې زیات مشهور شوي دي، هم دغه نظر لري. هغه په دې اړه د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې د آزاد شعر په اړه به زه خپل نظر داسې څرګند کړم چې آزاد شعر په پښتو کې فطرتن موجود وو، یعنی د آزاد شعر هغه جوهر یا هغه زړی چې وو دغه موجود وو. او دا خبره سمه ده چې دغه زړی به یا ایله ګل شوی وي، څانګې څانګې به نوی غوړېدله، یا لویه ونه به نوې ترې جوړه شوې، او دغه د لویې ونې دغه تصور به د غرب د آزاد شعر نه یا د فارسي ژبې د لارې یا د اردو ژبې د لارې ورته راغلی وي. خو فطرتن په پښتو کې آزاد شعر موجود وو، ځکه که چېرې مونږ لنډۍ وګورو، لنډۍ هماغه د آزاد شعر خصوصیت لري، سری سره برابر نه دی، مگر ریتم او آهنگ پکې موزون دی لکه څنګه چې په آزاد شعر کې راځي. همدارکم ځینې د اتڼ غاړې دي، دا هم داسې دي چې مصری د ځینو د اتڼ د ځینو غاړو برابر نه دي، خو ریتم آهنگ هماغه چې په آزاد شعر کې موږ په اوږدو آزاد شعرونو کې البته کارو، هماغه سیستم دلته موجود دی. یا په پښتو کې فولکلوریکې کیسې دي، په دې کې دا د کیسو نارې چې دي دا هم ځینې آزاد شعر ته ورته دي، یا خپل لنډ کی آزاد شعرونه دي. نو دا خوشوا دا خبره چې ان پښتو کې دا آزاد شعر دغه زړه یا دغه جوهر موجود وو، نو ځکه خو اوس په پښتو کې زما په نظر باندې په آزاد شعر کې ډیره لویه شاعري کیږي. دا غي وجه دا ده چې پښتو کې موسیقیت او آهنګ ډیر په اسانه پیدا کیږي. دا چې موسیقیت او آهنګ په اسانه پیدا کیږي، خپل په آزاد شعر کې چې موږ ډیر اوږده آزاد شعرونه لرو، په دې کې هم ځای ځای دغه سرتم دغه ضربتي موسیقي را شو چې هغه لکه څنګه چې په مقافه شاعري کې وي، یا حتی تر هغې نه هم زیاته، ځکه د مقافه شاعري یا غزل که موږ واخلو یا نظم یې واخلو، په دې کې د قافیه او د ردیف هغه مسلسل یو قید وي، خو په آزاد شعر کې دا نه وي.
د ادب بل استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان د آزاد شعر لیکلې بڼه د کلاسیک دور ته رسوي.
زما خیال دی چې که پښتو ادب ته مونږ ګورو، نو د آزاد نظم سلسله خو په یو حوالے سره ډېره وختي نه را روانه ده، ځکه چې د بایزید انصاری او د اخوند رضا بابا کم نثر ته چې مونږ پام کوو، نو هغه موقف او مسجد نثر وو چې یو قسم ته مونږ کدا ووایو چې آزاد نظم د دې د خېټې نه راوتی دی، نو بده خبره به نه وي. نو به دغه سلسله چې مخې ته راځي، مونږ د پختو ولسی ادب په حوالے سره چې خبره کوو، نو ټپه هم یو قسم ته یو ورکوټه آزاد نظم دی. بیا چې کله مونږ شلمې صدی ته راځو، نو په دغه دور کې واقعي چې د پښتو د آزاد نظم ډېر مبلغین مخې ته راځي، لکه تای چې نامې واخیستې غریب صابر د آزاد نظم ډېر ستر مبلغ وو، او داسې نور هم د دې دور وو. خو زما خیال دی چې د آزاد نظم په بانیانو کې دوه نامې مخې ته راځي، یو هدایت الله خان دی او بل امین الله خاموش دی. هدایت الله خان ما خیال دی چې په یو 1950 کې یو نظم آزاد نظم چاپ دی، او دغه رنګ د امین الله خاموش څوک چې د میټخیلو د لواغر د کرک اوسیدونکی وو، هغه هم په دغه دوره کې نظمونه چاپ دي. په یو رسالې کې عمل خان سیا دی په هغه دور کې، د هغوی په یو رسالې کې اعتراف کړی دی چې امین الله خاموش چې کم دی هغه د آزاد نظم بانی دی. نو به هر حال زما خپل خیال دا دی چې هدایت الله او امین الله خاموش د آزاد نظم په بانیانو کې دي، او د امین الله خاموش نظمونه خو به تاسو لوستي وي، باقاعده هغوی مجموعه چاپ تھا، وہ ډیر اوږدو اوږدو نظمونه لیکلي دي، او ډیر یو خپل سټایل و، یو خپل اسلوب و، او لکه ځانه ته خطاب دی هغه یو ډیر مشهور نظم دی. او ټکنه غرمه شوما اپریشن کرونگا چور نزدې شي چار چا پیرا خوشل علی استر شي، دغه رنگ بلها دی هغه نظمونه دي، آزاد او پابند نظمونه دي. خو آزاد نظمونه هغه پاول زلمه خیال دي چې متعارف کړی دي. نو په دغه حواله کوم دا وایو چې واقعي چې د آزاد نظم مبلغین ډیر دي په دغه دور کې، شعیب صابر دغه ډستر مبلغ دی، اسلم شاهین هم دی، لیکن بلا نه می دي. خو بانیانو کې زما خپل خیال دا دی چې امین الله خاموش د لواغر د کرک اوسیدونکو، او هدایت الله دغه ما خیال چې بانیانو کې دی.
دا مشال رادیو دا
لیکوال او سړنکار ډاکټر حنیف خلیل د آزاد شعر د لومړي شاعر په حق له مشال رادیو ته ویل.
آزاد نظم سره نزدېکت لرونکي شاعري زمونږ په ولسی ادب کې هم ډېر پخوانه موندل کېدای شي، خو کوم سیسته چې موږ نوې آزاد نظم وایو، نو د هغې دعویدار دغه درې کسان دي چې کوم تاسو یاد کړ، لطیف فهمي صاحب، مراد شینواری او ایوب صابر. ما اوس وخت کې داسې ګڼل چې لطیف فهمی صاحب د آزاد نظم لومبه لیکون کوي، خو وروسته دا خبره واضح شوه چې د دې درې واړو نه مخکې ارباب هدایت الله آزاد نظم لیکلی دی چې هغه په ریکارډ د ایڈورډز کالج د طالب علمانو چې کوم میگزین چاپ کیږي په هغه وخت کې ارباب هدایت الله په دغه میگزین کې آزاد نظم لیکلی و چې هغه چاپ شکل کې موجود دی، او دا د 1958 نه مخکې دی، ځکه چې په 58 کې بیا نواز طاهر هم آزاد نظمونه لیکلي دي، او په دغه دور کې مراد شینواری، لطیف فهمی صاحب او ایوب صابر هم لیکلي دي. خو که مونږ د آزاد نظم د وړومبي شاعر تذکره کوو چې په نوي شکل یې آزاد نظم لیکلی، نو هغه ارباب هدایت الله دی. نو بالکل د آزاد نظم په حق کې هم او دا هم نظر کې ساتل پکار دي چې بالکل ځینې خلک دا وایي چې د آزاد نظم شاعران عموما د ردیف قافیه او د بهر وزن او د غزلیز تکنیک نه فرار کوي، تیښته کوي. داسې شاعران شته؟ بالکل شته، خو ځینې داسې شاعران هم شته چې هغې آزاد نظم د دغه فرار او تیښتې په نتیجه کې نه لیکي، بلکې هغې ډېر د لوړې پایې آزاد نظمونه لیکي. نو اوس ټول انحصار، ټول اډانه په معیار ده، یعنی آزاد نظم که څوک د لوړ معیار ولیکلی شي او د هغه سره داسې خیال وي، داسې یو نوی فکر وي چې هغه د غزل په چوکاټ کې نه رابندیږي، نو دغسې آزاد نظمونه لیکل پکار دي. خو د دې نه زیات آزاد نظم لیکونکي داسې دي چې هسې ګپ لګي، نه خو د بهر وزن او کافیه پابندي وي او نه هغې سره څه خیال داسې نوی ښکلی زړه راښکونکی وي، نه تخیل لوړ وي، خو بس آزاد نظم یې لیکلی، لنډې وړې مصرې اوږدې او مختصرې جنګولي را جنګولي، نو دغه آزاد نظمونه نه دي لیکل پکار، بلکې د سره شاعري نه دي کول پکار. ها البته که تا سره داسې خیال وي چې هغه په غزل کې نشي رابندې دی، نو بالکل آزاد نظم یو ښه میډیم دی، یو ښه هیئت دی، یو ښه صنف دی، په هغې کې د فکر او خیال آزادي شته، بیانېدی شي، ابلاغ پکې کېدی شي. دا اصل کې په د شلمې صدۍ په نیمایی کې چې دا بحثونه را شروع شو، نو کوم چې د تکنیک شاعرانو هغې د آزاد نظم په حق کې ځکه نه و چې آزاد نظمونه د معیار لیکلی کېدل نه، حمزه بابا ټولو نه لوی مخالف و، او ایوب صابر به د هغې په دفاع کې خبرې کولې، د آزاد نظم په دفاع کې به خبرې کولې. دوی باقاعده لیکونه کړي دي د یو بل په جواب کې، نو د دواړو لیکونه په خپل ځای. زما ذاتي رایه دا ده چې هغه خیال او فکر چې هغه په بل صنف کې نه شي ځای دی، نو د آزاد نظم لیکلو جواب پیدا کیږي. خو کنه صرف توکبندی کول وی، نو د دغه آزاد شل نظمونو نه د غزل یو شعر ډیر اهمیت لري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
داسیم چې کلا به مرګ داسیم چکلا بمر گئے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی داسیم چکلا بمر گئے راشی داسیم چکلا بمر گئے راشی मड़ा दुम्र खो सड़े राशि प्रेग दमड़ा दुम्र खो सड़े राशि दासियम छिकला बमर गए राशि چکلا بمر گئے راشی راشي سڑے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی داسی ام چکلا بمر گئے راشی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
شاعر او نقاد روحان یوسفزی هم ارباب هدایت الله په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر وګڼلو او مشال ریډیو ته ویل
پس خو ډیر نمونه اغسته کیږي. مراد شینواری صاحب د خدای وبخي هغه به مالک لري، چاوی ایوب صابر صاحب لیکلي دي او څوک څه کم نه نو بل نوم بل نوم خو بهرحال په دې معنی چې زمونږ کم د پښتو اکیډمۍ سابقه ډایرکټر ډاکټر سلمہ شاهین صاحبې کم ای پی ایچ ڈی ده او هغه کم تحقیق ته نو زما په خیال چې هغه ډیر مستند دی او هغه ډیر خواري کړی ده او هغه نه دا ثابته ده چې د پښتو ډومبه آزاد نظم چې کم دی هغه ارباب هدایت الله چې هغه په ریډیو سټیشن کې هم او په پولیس محکمه کې هم د اجمل سیف دي سره او د خلکو سره ډیر غټ تعلق مو او هغه آزاد نظم لیکل دي او هغه نظم چې کوم دی نو د ایڈورس کالج نه چې کوم د تجلا په نوم باندې یو میگزین به دغه کېدو خپرېدو پاغه کې هغه نظم چاپ هم دی د ستوري په نوم باندې ستوري ته مخاطب دی. دغه رنګ په کال 1955 کې پروفیسر زمونږ دغه چې کوم د پښتو اکیډمۍ غم ډایرکټر پاتې شوی دی نواز طاهر صاحب هغه کال 1950 کې دا آزاد نظم هم لیکل دی. نو دا د ای جګه یو خبرم بیا د همسر یا د همومر خبرم مونږ بیا دغه دور کې ایوب صابر صاحب هم لیکل دی، مراد صاحب لیکل دی، نورو کسان هم لیکل دي آزاد نظم. اوس کې چیرې مونږ دا غواړو نو د دې نظم بیا او قسم لا د نمونې په تور لکه زمونږ سره په پښتو کې چې زمونږ کوم د فوک په دغه کې یا دغه مثلا زما یو غواوا خټکو بوتلا چې زلمی شم ورپسې لاړم تروی شم لی شم په دیوال توی شم. نو دغم دغه خو بهرحال چې مونږ په صحیح معنو کې خبره کوو چې د مغرب نه کوم اثر مونږ بیا اخیستی او په مغرب کې کوم آزاد نظم ولیکلی شو، نو هغه نظم چې کوم دی نو هغه بیا په پښتو کې زمونږ دغه ارباب هدایت الله چې کوم دی نو دغه اولیت هغه ته مونږ ورکولی شو. ماته قلندر مومن صاحب پخپله خبره کړې وه چې د مغرب په دغه دغه کې د هغه اثر کې چې کوم د آزاد نظم بیا تعریف جوړیږي نو هغه دا دی چې د دې ړومبې مصره دی مطلع نه لس سیلابي ځي، دا د دې د پیټرن یا زیات نه زیات لس یولس سیلابي.
دا مشال ریډیو ده.
خو شاعر او لیکوال آفتاب ګلبن د مشال رادیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې لومړی آزاد شعر په پښتون مجله کې چاپ شوی و.
ما د آزاد نظم په حواله چې څومره لسته کړې ده نو دې ته زمونږ لیکونکو د دوو اپروچو سره کتلی دي، یا د دوو لارو سره کتلی. یوه لار چې موږ سره کومه ده نه هغه جینیاتي لار ده چې موږ ورته جینیالوجیکل اپروچ ویلی شو، او بله لار چې موږ سره کومه ده نه هغه آثاریاتي لار ده یعنی آرکیالوجیکل اپروچ. اوس په جینیالوجیکل اپروچ باندې چې موږ آزاد نظم ته ګورو په پښتو کې ورته ګورو نو موږ دا ویلی شو چې د آزاد نظم جینیاتي رشته چې کومه ده نه هغه تر مخزن الاسلامه پورې رسیدلې ده، لیکوالانو رسول بلکې د درویش دورانی سه په دې باندې یو پرمغز مقاله موجود ده، دغه په کتاب کې چاپته چې د دې هغه کم تاریخي مشالید ده یا تاریخي مخلید ده نو د هغې مونډ موږ سره د مخزن الاسلام په صورت کې موجود ده. خو چې بیا کوم اثرياتي حواله ده یا اثرياتي پروشت آزاد نظم ته نو پاغي کې د ټولو نه زړه حواله چې موږ ته په لاسو باندې راغلي ده ناغه د اتمنزینو می شاعر ده چې کم په پښتون مجله کې کی سخانه غمیز نومې نظم کم دی په کال 1913 کې دا موږ سره په تحریری بڼه یا په چاپ بڼه باندې موجود. اوس هر کله چې موږ سره دا نمونه موجود ده دا مثال موجود دی نو موږ دا نشو ویل چې دا آزاد نظم بانیانو کې لطیف وهمي صاحب دی یا مطلب بلکې د لطیف وهمي صاحب نه علاوه هم په دې کې دا آزاد نظم د بانیانو داوی کوونکې لیکوالان موږ سره موجود دي، یعنی ارباب هدایت الله شو، ارباب رشید احمد خان شو، او دغه شان سید رسول اساسيب شو. خو ترکم پوره چې د 1913 حواله د نقد دینه مخ کې موږ سره بل حواله راځینو موږ به هغه د آزاد نظم بانی لیکوالانو کې وګڼو. خو تر دې وخت پوره موږ غنل شو دا چې د آزاد نظم موږ سره ډومبنه شاعر شکم دینه د پرزي نوم باندې د اتمنځي نوم شاعر او د پښتون مجله نه موږ دغه حواله راخلو چې کیسه خانه غمیزه نوم نظم کم دی. زه غنم دا چې د آزاد نظم چې کم لیکونکي دي نو د هغه اگر چې په دې کې ټولو ونده شامل ده خو چې بیا د تحریک په شکل دا چا لیکل دي او تحریک باندې چا ورکړي ده یا مروګچ کړي چا دي یا په هغه کې د چا کوششونه شامل دي نو هغه زه دغه سیره چې کم ده نه د ایوب صابر صاحب او د رب نواز صاحب په سر باندې تړم.
دا مشال رادیو ده.
او شاعر او کرکتون کی سلیمان کامل مشال رادیو ته ویل چې لومړی آزاد شیرونه خغه انګریزانو یعنی مستشرکینو لیکلی دي چې د پښتنو خاورو ته راغلی او دلته پښتو زده کوله.
پښتنو خو نور سنفونه هم قبول کړی دي، خاص کر تاسو چې غزل ته فکر وکړي دا خو زموږ خپل نه دي، زموږ خو دوه سیزونه په پښتو کې خپل دی، یو ټپه ده یو چار بیت ده یا سلور بیت ده، نو دغه سیزونه زموږ خپل دی او دغه سیزونه نور دنیا زمنګ نه خود نه دی اغستی، خو موږ د نور دنیا نه ډیر سیزونه خپل کړی دی. پاره کې د یو آزاد نظم هم دی، نو آزاد نظم کم زمنګ چې دلته مستشرقینو هغه با چې پښتو زده کوله نو هغه چې به د شاعری کوشش کو چې شعر لیکي پښتو، خو چون کې د کمیشنډ افسرانو د پر لازمی و چې دلته افسری کوي نو هغه به پښتو خامخز د کوي او هغه پرچه به پاس کوله، دا هغې دپاره بیا خلکو کتابونه مو لیکل، لکه د کیسه خانې ګپ په وجود کې راغی بهترین کتاب، داسې ځینې نور ټیوټرانو هغې دپاره مضامین ولیکل. نو هغه مستشرقینو چې به شعرونه لیکل یا کوشش به کوو د پښتو لیکلو، نو هغې به دغسې آزاد شعرونه لیکل، خو په هغې باندې تحقیق هم ونه شو، هغې ته توجه هم ونه شوه. هغه اوس هم په ځینې د هغې په زړو ډایرو کې داسې نمونې شته چې دا یو تحقیق ته اړتیا لري. موږ خو د مستشرقینو نثرونه راجمع کړي دي، یا د هغې هغه کوششونه چې هغې د پښتو نه ځینې سیزونه انګریزۍ ته اړولي وو، هغه هم په ریکارډ باندې شته. نو په هغې کې زمونږ د مشرانو یا زمونږ د کلاسیک د دور شاعري هغې انګریزۍ ته اړولې وه، خو اوس آزاد نظم چې ضرورت محسوس شو، نو په کومو کومو ملکونو کې چې پایه مخکې تللې ده، ماشین مخکې تللې ده، یا ترقی مخ په وړاندې باندې تللې ده، نو هغې سره وخت کم شوی دی، او په دغه تناظر کې بیا شاعري مختصره شوې هم ده او د اسانې کوشش هم شوی دی. پښتنو سره به هم دغه ټوکه کېږي، دی چې جدت طرف ته ځي نو دی به ارو مرو هغه اسناف خپلی چې د دینه مخکې کوم خلکو خپل کړی دي.
البته روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې په پښتو کې د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل سم نه ښکاري، ځکه چې نوی آزاد شعر د انګلیسي ادب نه پښتو ته راغلی دی.
ما خپل هم چې کوم نن آزاد نظمونه لیکلي دي، او په هغه د کلندر صاحب د خبرې په دغه وینا او د هغوی د دغه تعریف په رڼا کې ما یو نظم لیکلم دی، زما په کتاب کې هم چاپ دی. هغه نظم ما په اجمل خټک صاحب لیکلو، کله چې اجمل صاحب په افغانستان کې وو، چې د ننګیال خټک خوشحال بچیا یو پښتنه مونږ لتا نه کوو پام چې خاطر باندې دروند دي نشي درور ولا یو ګیله غونې ده. دا ځان نظم ما لیکلی وو ډېر پخوا، اجمل صاحب له افغانستان کې وو، د جلا وطنه ژوند دې تیرولو. نو هغه د کلندر صاحب دغه دا چې ښه خبره ده چې مونږ آزاد نظم بیا د مغرب چې کوم تعریف ته یا پاغه آهنگ کې او په هغه لیکي یا په هغه دغه کې وزن لیکو، نو بیا هغې لپاره دا ښه خبره ده چې د هغې لومبې مصره دی نه لس یا دغه سیلابي ځي. پاتې شو دا خبره چې کینې یاره خلک وایي چې دا هغه خلک لیکي چې کینې یاره هغه د غزل یا د شعر دغه لیکلو دغه نه لري، نو هغې په آزاد نظم زما په خیال زه دې سره اتفاق نه لرم، ځکه چې په نظم کې یو خیال چې کوم دی نو هغه باقاعده ډېر یو سوچ یو خیال داسې وي چې هغه د یو شعر یا دغه په دغه کې نشي راتلی. نو هغه د آزاد نظم د هغې دپاره یا پابند نظم یا موره نظم هغې دپاره بیا بهترین فارم دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
اول بکلا کل غمو دوتر شکر وندی پکے کوم، اس میں دوتر شکر وندی پکے کوم، اول بکھلا کل راغ لے اس نے زڑ گے زمانہ صبر کرو مئینا، اس نے زڑ گے زمانہ صبر کرو مئینا، خدای او خدای خو مشته خدای آواز پر خدا، خدای خو مشته خدای آواز پر خدا، سما بت یادی گیارا کد جنت پمنا غلے غلے یار جگے دا، غوگ وگو مچ غلے غلے یار جگے دا، پسڑکی میں نرے نرے ستار جگے دا، پسڑکی میں نرے نرے ستار جگے دا، غوگ وگو مچ غلے غلے یار جگے دا، غوگ وگو مچ غلے غلے یار جگے دا. Thank you.
خاستا بیاد لا بدی هیریم سچی قدم پا قدم دم تا یادو ما سچی قدم پا قدم دم تا یادو ما
تاسو مشال رادیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پښتو ادب کې د آزاد شعر د مقام او ارزښت په اړه د ځانګړي اسلوب او د غزل شعر رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل.
له ډېره وخته مې دا خیال دی چې زه آزاد نظم ته یا نظم ته راسم، خو زه په خپله تجربه داسې درسره شریکوم چې ما ته خو نظم نسبتا تر غزل زیات ګران معلومېږي. زه خدا وایم چې په آزاد نظم کې، بلکې په نثري نظم کې، چې کوم ګنجایشونه او امکانات پراته دي، پښتو نظم ډېر کم تر هغه ځایه رسېدلی دی. ډېرو خلکو کوشش کړی دی او ډېر ښه کوشش یې کړی دی، څه خصوصا دا کاروان صاحب د آزاد نظمونو یا د سپین نظمونو دا دغه سیوله لړۍ والا او بیا پروین ملال په هغه کې لیک کړی دی. او دلته د پولې دې خواته هم ډېرو شاعرانو په دې خپل تبا ازمایي کړې ده. خو زه دا وایم چې آزاد نظم د په خپل ځای باندې یو زورور ژانر دی. دا جدا خبره ده چې هغه فکري میلان چې موږ ورته ویلی سو که نه، د ځینو خلکو زیات و غزل ته وي، د ځینو خلکو معرا او مکفه نظم ته وي، او ځینې خلک نثري او آزاد نظمونو ته توجه کوي. زما په نزد خو ښه نظم لیکل، آزاد نظم، دا لوی ریاضت غواړي. یعنی دارنګه نظم چې هغه فات شي، نو هغه لوی ریاضت او لوی فکری او هنري کمال غواړي.
پیر محمد کاروان د آزاد شعر لیکلو تجربه د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
کله چې ما په آزاد شعر په دې تخنیک باندې پوه شوم او په دې مو پوهېدلو چې دا فطرتن د دې شعر د غزړه د جوهر په پښتو کې شته دی، نو زما ورسره ډېره مینه پیدا شوه. هغه موضوعات چې مثلا په غزل لنډ تنگ وي یا نور مقافه نظمونه، آزاد شعرونه ډېر وسیع میدان لري، نو ما خپل آزاد شعر ته مخه کړه. زه دا نه وایم چې زما آزاد شعرونه به ښه شعرونه وي، خو دا وایم چې ما د خپل آزاد شعرونه تر ډیره د اتن په کمپوز کې دي. یعنی ما د اتن د پښتنو د اتن نه د پښتنو د اتن د ریتم نه دغه کمپوز یا دغه یا تقلید یې بوله هر څه بوله دا مې کړی دی. اتن کم گو تاسو وګورو، کله کله نرم شروع شي، بیا ورورو پسې سخت شي، ورورو ضربتی شي، ورورو پسې هیجانی شي، حتی غورځي پکې کیږي، حتی هغه د ټوپکو باړونه پکې کیږي. نو آزاد شعر ما د پاره داسې دی لکه د پښتو اتڼ چې ځای ځای مثال په نرم قدم په قدم روان وي، ځای ځای بیا ضربتی ریتم پکې راشي، ځای ځای ډېره لویه ګډا پکې راشي. دغسې ما د آزاد شعر سره دا مینه په دې وجه ډېره پیدا شوې ده او تر ډېره ډېره هم لیکم. او تاسو یوه بله پوښتنه دا هم کړې وه چې ځینې کسان یا ځینې نقادان او کره کتونکي وایي چې په پښتو کې د آزاد شاعري ځکه کیږي، هغه شاعران یې کوي چې دوی سره د ضربتی موسیقۍ یا د ریتم یا د قافیو یا د ردیفونو کمای وي. نه، دا په کل کې خدا خبره داسې نه ده. او استثناء خو پیدا کیږي، ځینو خلکو ځینو شاعران به چې هغوی سره ریتم ضربتی موسیقیت قافیه او ردیف د دې کمای ورسره وي، دا به ورته اسانه ښکاري، خو بیا دا په دې کې ښه شاعري بیا نه شي کېدی. اوس هم زه خپله ډېر آزاد شعرونه اوس هم لیکم او ډېره زیاته مینه ورسره لرم، خو کله کله بیا داسې راشي چې ډېره موده غزل ته دومره مخه شي چې بیخي هغه آزاد شعر رانه په حاشا کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال ریډیو ته وویل چې د آزاد شعر مطلب دا هم نه دی چې د شاعرۍ د ټولو لوازماتونه دی آزاد وي.
آزاد نظم چې کوم دی کنه، نو دا ټیک ته چې په نوم باندې خو آزاد وي، خو لکه دی کوم ډیر زیاتې پابندیانې پرتی دي کنه. په دغه نظم کې هم ډیر زیاتې پابندیانې دي. هغه کې ګوره کته ګوري، نو د ریدم او د موسیقیت یو پابندی په هغه کې خامخا ده کنه. هغه چې ته وې ستاد وینا لکه یو انداز غې د پاره پکار دی، نو خامخا به د شاعر نه به د موسیقیت او دغه د موسیقۍ او درې دم یو دغه به هغې کې راغلی وي او عنصر به هغې کې شامل شوي وي. نو زه وایم چې آزاد نظم لکه مکمل آزاد بالکل نه وي، په هغې کې د یو مضبوط فکر، د یو ښایسته خیال، د ښو الفاظو، د ښو ترکیبونو او د دغه موسیقۍ او د ریدم د دغه سیزونو لکه د دې د وزن، زه وایم چې په ډېرو ځایونو کې د آزاد نظم وزن او هغه ریدم چې کم دی نو هغه دغه سیزونه وته توان ورکوي او دغه وته چې دی نو یو ژوند ورکوي که نه، او دغه وته زما په خیال چې یو اخلاص ورکوي د ادیب او د شاعر او د تخلیقکار. نو په آزاد نظمونو کې د دغه سیزونو شتون چې کم دی نو دا بیا هغه آزاد نظم خووي، خو لکه د ډېرو پابندو سره او د ډېر زړه چودون سره او د ډېر یو فني مهارت سره په دغه سیزونه په نظم کې چې زی شوي وي نو هغه ډېر یو تکړه او یو ډېر زیات ښایسته نظم وي.
ادب پوه او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل مشال رډیو ته و چې د نورو صنفونو په شان آزاد شعر هم د ضرورت تر مخه لیکل کیږي.
د شعر د محتوا او صورت یا د صرف مظروف ترمنځ اړیکه تر آزاد شعر مخکې هم موجوده وه او په ټولو ژبو کې تقریبا موجوده ده. د کلاسیک شاعرۍ پخوانی اصناف چې دي لکه قصیده، مثنوي او مخمس او یا نور هغه اصناف چې تر غزل یې ظرف لوی دی، دوی اکثرا د داسې موضوعاتو دپاره ویل کیږي چې هغه د غزل نه د غزل د روحیې سره برابر دي او نه د غزل په لنډه تنګه لمن کې ځایېږي. مثلا مولانا مثنوي تقریبا شپږ ویشت زره بیته دی کم زیات او ډېر ژور عرفاني او فلسفي مسایل پکې دي. یا همدارکه مثلا شاهنامه چې دی تر شپېتو زرو بیتونو پورې دی، خو هغه هغې چې دي موضوعات چې دي داسې دي چې په بل سیند کې په سختۍ ویل کېږي. همدارکم چې په قصیدې کې کوم موضوعات ویل کېږي یا د کومو شیانو دپاره دی هغه په غزل کې نه ویل کېږي. نو آزاد شعر هم زمون په زمانه کې یا په معاصر وخت کې دغه سیده لکه د کلاسیک شعر قصیده، مثنوی یا نور هغه اصناف چې ظرف یې یو څه لوی وي د محتوا دپاره. کله کله شاعر د دغسې یو لوی احساساتي یا دغسې د لوی تصویري موضوع سره یا محتوا سره مخامخ شي چې هغه په غزل کې امکان نه وي او هغه محتوا خپل د آزاد شعر شکل اخلي. زما په باور یا زما تجربه چې سره ته وایي احساس او عاطفه چې دی د شعر زړی دی او دا انواع لري که نه، یو ډول نه دی چې یوازې مثلا یو څوک دی بس وصال او هجران نه په ژوند کې شته، بل هیڅ عاطفه نه لري.
حسینه ګل ته مو چې د هغه یو پخوانی آزاد شعر مونږ پرې تورې جامې تور پړونی ور یاد کړو او د دې د شن نزول پښتنه مو ترې وکړه نو وی ویل
تا چې پکې کم نظم یاد کو کنه مونږ پورې تورې جامې تور پړونی. نو دا غه د پښتنو د توهماتو چې لکه پخوانو مشرانو به کمې خبرې کولې چې دا ورځ خد او دا خنه ده، دا سپیره ده او دا بختوره ده، دا رنگ جامې خې دي دا خې نه دي کنه. نو دغه سی هغه توهمات چې ور سره تړلې وي کنه، نو چونکه ادیبان شاعران یا زمونږ هغه دغه ټولنې پیداوار دی او په دغه ټولنه کې چې کم سیزونه په حرکت کی وی وغه ګرځي را ګرځي او دا غینه مونږه لکه ژوند دخلو یا دا غینه مونږه خوند دخلو یا دا غینه مونږه اثر خلو وغه زمون په ژوند کې شامل دي. نو بیا خامخ ادب دا غی اظهار هم کړي دي کنه. نو مملکه چونکی زه په خپل د ډیرو ناخو خو سره ناسمو سره د دغه توهماتو په حواله سره مخ شوم د تور رنگ حواله سره کنه، او تر اوسه پوری ته باور وکا او ما غ تور رنگ چې کم دینو زما تور جامې ډیر زیات خوخي خو زی داسې پزړ ورتوب نه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
Hey. خار لاری تنارازی دی جانان دا خار لاری تنارازی دا نتر سیار لاری تنارازی دا نتر سیار لاری تنارازی
لیکوال او شاعر طاهر امین تعجب د آزاد شعر د موضوعاتو پړه مشال رډیو ته ویل
نزان په برا کې به وایم چې آزاد شعر مې هم لیکلی دی مات ګوټ دی غزل غوندې مات ګوټ مې آزاد شعر هم لیکلی دی او ډیر مې فیسبوک کې نه دی نشر کړی ځکه ډیر کم مې نشر کړی دی خو زیات مې نه دی نشر او دا ځکه چې د فیسبوکیانو حوصلې تنګې وي که نه دی اوګدو اوګدو لیکنو یا په بل سیلا پریړو دل وستلو جوګا نه وي زما نظر دا ده چې آزاد شعر یو نړیوال سیم ده د شاعرۍ دپاره د ادب دپاره او غزل چې دا د محدودو ژبو سیم ده او غزل کې چې دی اندرونی تجربې ښې ډېرې ښې راځي خپلې رواني تجربې او شخصي پردي تجربې ډېرې ښې راځي په آزاد شعر کې چې دی ټولنیزې تجربې ډېرې ښې راځي او که د شاعرۍ د شعر د نوي تعریف له مخې ووایو چې شعر هغه څه دی څومره چې د عامیانه ژبې نه پسیله اخلي بس دا شعر ده روزمره عامیانه ژبې نه څومره چې پسیله ډېرېږي دا دومره ښه شعر نو که آزاد شعر د عامیانه روزمره ژبې نه د دې نه څومره پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړېږي او که غزل ته پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړېږي زما نظر دا شی ده چې آزاد شعر د شاعرۍ دپاره ډېر مهم ده ټولنیزې تجربې سیاسي تجربې سمبولونه په دې کې ډېر ښه راځي نو که څوک کولی شي غزل سره سره چې غزل یې ترې مجروح نشي لکه اکرم الله ګران بابا ته چې حضرت حمزه بابا رحمه الله فرمایلی وو چې ته نظم ملکه چې غزل دې مجروح نشي تر څو چې د شاعر نه از غزل مجروح کیږي نه نو آزاد شعر کې د خپلې تجربې وکړي خپله تب آزمایي ده وکړي او آزاد شعر د ټولنیزو تجربو دپاره ډېر ښه سیم ده د ادب
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آزاد شعر ته څنګه مخه کړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل
ما زیاتر غزلونه لیکلی دي خو د غزل سره سره ما پابند او آزاد او معارا نظمونه هم لیکلی دي ما زیات معارا نظمونه لیکلی او آزاد نظمونه مې هم لیکلی دي آزاد نظمونه خو موږ په دې زیات لیکلی دي یا مخوخو چې د یو صابر شاګردانو نو هغه ډېر ستر وقالت به کولو د آزاد نظم نو موږ به هغه په تتبو کې موږ به زموږ د کوهاټ څومره ملګري وو رومان ساغر یا نو څوک الله دې وبخښي استول وفات دي نو غی هم نظمونه لیکلی دي او ښه نظمونه لیکلی دي زه یو د بیلګې په توګه یو مختصر غونې نظم در سره شریکوم آزاد نظم د خدای دی وکړي چې تاسو او دا اوریدونکو خوښ شي د دې عنوان دی چرته مینه به هم وکړو مینه ژوند دی کرکه مرګ دی زه چې چرته کې مشته یم هلته خلک رکی جن دي یو له بله کوي کرکه یو له بله لرې تختي د بل مرګ ګڼي ژوندون خپل څوک یو بل زغملی نشي زه دعوه کوم د مینې ځان مین بولم تر ټولو خو ما تا نه کرکه کړي او تا ما نه کرکه کړي دلته زه یوازې نه یم دلته هر سړی رنجور دی خلک نوم د مینې اخلي شاته پټه یې وي کرکه لکه کرکه وي خپڅه وي په هر چا باندې ناست ده څوک چې
غږ کوي بل چا ته غږ اون خلی مریک ټول د ویرې نه یو غلی لکه ساوی را نوتې خدای مونږ به را ژوندي شو چې د حق خبره وکړو کنا ټول عمر به مړه یو کنا ټول عمر به پړه یو چېرته مینه به هم وکړو چې له کرکې کرکه وکړو.
شاعر او لیکوال ادریس پختونیار مشال رډیو ته وویل چې آزاد شعر د شاعرۍ له کتار وستل ناانصافي ده.
شاعری د انسانی احساساتو او جذباتو د اظهار ډیر مؤثره او خسته ذریعہ ده. په کله کله شاعران داسې لوړ خیالات او تصورات راواخلي چې د هغې دپاره د ردیف او قافیې د قید نه راوتل ضروری وي او خپل ټول فوکس په مضمون کول وي، په ځای د دې چې ستا توجه په ردیف او قافیه وي او مضمون خپل حسن بیلي. دلته به زه داسې ووایم چې څنګه مونږ وایو چې ادب د ادب دپاره او که ادب د ژوند دپاره، نو داسې به ووایو چې شاعري د شاعرۍ دپاره او که شاعري د ژوند دپاره. نو زه خو داسې ویم چې شاعري د ژوند دپاره. د آزاد نظم مطلب دا نه دی چې په دې کې به هیڅ نه وي، دا به د هر څه نه خالي وي. نه، آزاد نظم که تا د ردیف او قافیې د قید نه آزادوي نو تا د لوړ فکر په زنځیر باندې تړي، که دا تا د ردیف او قافیې د قید نه آزادوي نو تا د ریدم په قید باندې تړي. په آزاد نظم او نثري نظم کې به فرق کول وي. آزاد نظم صرف د ردیف او قافیې نه آزادي درکوي، خو نور ټول لوازمات چې یو شاعری یو صنف لري هغه به آزاد نظم خامخا لري.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ډاکټر وزیر سادان د آزاد شعر او د پابند شعر د پلویانو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
د بې شکه چې د آزاد نظم په حوالے سره دوه ډلې دي، یو پابند شاعري شاعري ګڼي او آزاد شاعري اډو په شاعري کې نشماري، او بل ډل دا ده چې هغه هم دا وایي چې آزاد نظم ډېر ګران هنر غواړي، ډېر ګران فن دی، هر سړی آزاد نظم لیکلی نشي. خو بهرحال زما په نزد آزاد نظم لیکل واقعي چې هنر غواړي. د مضمون په لحاظ که موږ خبره کوو نو ډېر پیچیده او ګنجلک مضمون په آزاد نظم کې ډېر په ښکلي طریقه راځي. هغه چې کله د پابند نظم په حوالے سره مونږ هغه مضمون را بندون واقعي چې په ډېر کھڑاو زکوي چې د کافیه او د ردیف پابندې چې کوم دي هغه مضمون په شی طریقې سره نشي ځایولای. نو زما خپل خیال دا دی چې آزاد نظم داسې نه ده چې د نثر خبرې دي. آزاد نظم خپل یو آهنګ دی، په آهنګ پیژندلی شي، او زما خیال دی چې څوک د آزاد نظم په خوند پوه وي هغه ته خوند ډېر زیات اخلي، هغوی د پابند شاعرۍ نه هم زیات خوند ورکوي. نو داسې نه ده چې غنی د آزاد نظم حیثیت نشته، البته چونکه په هغه وخت کې نوې نوې راغله او په شلمه صدی کې نو ډیرو شاعرانو مخالفت وکړو، ورستو چې کله آزاد شاعری عام شوه او مبلغین یې پیدا شول نو بیا آزاد نظم باقاعده په شاعرۍ کې ګډ شو، بلها کتابونه چاپ شول، بلکې د آزاد نظم بل کتابونه هم چاپ شوي دي. په اخر کې به زه خپل یو ډیر ورکوټ نظم د مور په نوم دی، آزاد نظم دی، هغه به ته وړاندې کول غواړم چې مور زمونږ د خار په دیره کې یو د یو خبر نه ګرد په هر ماخام سو ماشومان وینم چې داده کې مور خوږې مور غریونیولې ذکر په زوره زوره کوي. څوک د سلی نه بوسی اخلي، څوک د قبر کاڼي جخت په زړه د پاس راکاږي. په هر ماخام چشتمن چګې دروازې پورې کا دا ماشومان یتیمان راشي د مزار تکینی د خپل اوخ کو چراغان جوړ کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپروو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
رازق فهیم د مشال ریډیو اوریدونکو د پاره خپل لنډکای آزاد شعر وړاندې کړو.
او دا بخی پخوانی نظم دی کین چې زکل کل دم رو ویریژم چې لا تخته ز قرآن را واخلم دوړی او خاورې زنی وسندم په لرزیدل زړی وګورم چې چرته توري الوتی نه.
آفتاب ګلبان مشال رډیو ته ویل چې دا ادعا هم ناسمه ده چې آزاد شعر د اردو په لار د انګلیسي نه پښتو ته راغلی دی.
زیاتر خلک اکثر دا وایي چې پښتو ته د آزاد نظم چې کم دی نو دا د اردو د لارې راغلی دی، خو که موږ وګورو نو اردو کې د 1913 نه ډیر پس آزاد نظم مخې ته راغلی دی او د پښتو کې د اردو نه مخکې راغلی دی. د دې بل دلیل هم ما سره شته دی، هغه دا دی چې د عبدالکریم مظلوم سیری نومې چې کوم د ډرامو مجموعه ده دا په کال 1903 کې غالباً د هند نه چاپ شوې وړوم بې ایډیشن د دې اوسوس دویم ایډیشن چې دی نه مینوما صاحب په دویم ځل باندې دا مجموعه چاپ کړې. په دغه مجموعه کې ادبي جلسه نومې یوه ډرامه موجود ده او دغه ادبي جلسه نومې ډرامه چې کم دنه د دې بنیادی تیم آزاد نظم دی او سیټینګ چې کم دی د ډرامې هغه نه نوخار خوره ده او په نوخار کې بیا د عالم بالانه رحمان بابا راغلی دی او هغه پکې ملمه کړی دی او په دغه ادبي اجلاس کې بحث چې کم دی نه پر دغه باندې کیږي په آزاد نظم باندې کیږي. د دې نه مطلب دا شو چې د آزاد نظم شعور په پښتو کې د مخ کې نه ام په آزاد نظم باندې دا قسم نیوکه د وخت سره روان دي، بلکې دا یوازې په پښتو کې نه په اردو کې نه بلکې په انګریزي کې مشهوري. تاسو ته ما د پښتو کې د آزاد نظم د مخالفینو په حواله باندې خبرو کړ چې د حمزه بابا ذکر ما وکړو چې هغه په کن کې په دې باندې باقاعده مقاله لیکلي دي. هغه یو خبره کړې و چې د آزاد نظم چې کم دی نو دا تنسانه پیداوار دي. د دې په جواب کې بیا ایوب صابر صاحب هم لیکنه مخې ته راغلی و او هغه باقاعده دا ثابت کړي چې نه آزاد نظم د تنسانه پیداوار نه دي. اوس د تنسانه د خبره چې کم دنه دا یوازې حمزه بابا نه دا کړي، بلکې په 1916 کې دا امریکایي شاعر چې کوم وو میکس ایسټمن، دا میکس ایسټمن چې کوم نو دوی دیتا آزاد نظم ته په هغه وخت کې لیزی ورس ویلی، یعنی هم دغه خبره ده چې کوم حمزه بابا کړي و، یعنی تناسانی یا لیزی ورس کنه. دا یو خبره ده. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې آزاد نظم همیشه دغه شان د مختلفو نیوکو ښکار را روان دي، خو آزاد نظم نه د تناسانی پیدا ور دي او نه دا دومره آسان دي، بلکې هر سنف چې هغه د سنفي د داوی سره مخې ته راځي هغه خپل شریعت لري او هغه شریعت چې کم دي نو د هغه شریعت په بنیاد باندې هغه د بل سنف نه مختلف کېدی شي او هغه چې کم دي نو یو خپل پیژنګلو جوړوي. اوس چې موږ د آزاد نظم شریعت ته ګورو نو د آزاد نظم شریعت یا ته مونږ سره داسې دي چې په هغه کې مونږ د دې د نوم چې څنګه یا آزاد شعر یا آزاد نظم دینو دغه شان بیا غ عمره مونږ ته آزاد نظم هم آزاد نخ کړي چې څنګه د نوم نه آزاد دي. د آزاد نظم په حواله باندې بده تاسو ته د یو ډیر بل زبردست خبره وکم چې په ټول نړۍ کې چې څومره آزاد نظم لیکل شوی دی، خاص طور په انګریزي ادب کې، په فرانسوي ادب کې، په اردو کې او بیا دغه شان پښتو کې، نو دا د مختلفو په یو حواله باندې د مختلفو پابندو ښکار را روانم دي او په یو حواله باندې کو ګورو نو د مختلفو آزادو گنجائش هم پکې شته. که زه په انګریزي کې خبره وکم د انګریزي د آزاد نظم نو په هغه کې دا چې کم دی نه دی یو ایرریګولر سټریس رایدم یا د میټریکل چې کم د دې پوزیشن دی، یعنی د بهرونو هغه پکې جدا جدا دی، یعنی مختلف البهر دی. هلته کې چې کم دی بهر پکې شته دا نه وایو چې په انګریزي کې د انګریزي د آزاد نظم بهر نه دی معلوم، بهرونه پکې شته خو هغه بهرونه چې کم دي مختلف ساتل شوی. بیا چې اردو کې منګه کله د آزاد نظم مطالعه کوونه هغوی د اردو آزاد نظم کې بیا داسې دي چې هغه بیا بهر پکې یو دی، البته په مختلفو مصرو کې د هغې ارکان چې کم دی نو بدلیږي را بدلیږي، د ارکانو کموالی یا زیاتوالی هغه په مختلفو شکلونو کې راځي خو بهر یې معلوم وي، بهر یې یو وي. په پښتو کې چې چونکې د دې سنفي شناخت مسله وه یا دا د سنفي شناخت سره سم دغه شوی نه او مقبول شوی نه او یا اغستی شوی نه، نو په ړومبي ړومبي سرونو کې چې دا کم لیکل شوی دي نو هغې کې زیاتر بیا داسې دي چې هغوی داسې ګڼی چې جوړې د آزاد نظم چې کم دی نو بس د مصرو کم او زیاتوالي ته وایي بس دا آزاد نظم دی. خو چې بیا کمو خلکو مطلب دا دی د دې د سنفي شناخت
هغه شعور چې کوم دی هغوی سره یا احساس هغوی سره نه هغوی دې خبرو ته پام کړی دی. اوس که مونږ د هاشم بابر صاحب نظمونه وګورو نو هغه باقاعده د انګریزۍ په دغه کې دي په پیټرن کې دي، یعنې مختلف البحر ورته ویلی شو. دغه شان مونږ سره په اوس اوس چې کوم د آزاد نظم مجموعی مخې ته راغلي یا د آزاد نظم چې شاعران دي نو په هغې کې امین الله داوزي صاحب چې آزاد نظمونه کوم لیکلي دي نو دا هم د انګریزي په نظمونو په پیټرن کې دي. بیا چې مونږ سره په مشرقي شعریاتو باندې کوم سینګار دي او کوم لکه سمبال نظمونه دي نو هغه مونږ د عبدالروف عارف نظمونه چې کوم دي نو دا بیا مختلف البحر نه دي، بلکې دا د دې بحر معلوم دی او هغې کې صرف ارکان چې کم دنه لکه کم او زیات کیږي، بلکې هغوی خود دومره پابندی ساتلې ده په دې نظمونو کې چې کوم مطلب دا دی ارکان جوپتی په یو مصره کې جوپت ارکان دي نو په بله کې جوپ را روان دي که دغه شان تاک دي نو تر اخره پورې هغه ارکان هم چې کم دی په تاک کې ساتلې شوی دی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا وخت تر دوسره د آزاد شعر مخالفت هم کم شوی دی او اوس ډیر شاعران د غزلونو او پابند نظمونو سره آزاد شعرونه هم لیکي. ځینې داسې شاعران هم شته چې صرف د آزاد شعر مجموعې چاپ شوي دي. د مثال په توګه امین الله داودزی چې تر 15 شعري ټولګې چاپ دي او ټول آزاد شعرونه دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
بچے جانا جانا کدلے ماسکڑے دسڑ پسر میں خورے دلے ماسکڑے ماسکڑے بچے جانان کے دلے ماسکڑے وے ماسکڑے وے بچے جانان کے دلے ماسکڑے وے
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ.